السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه نور یاس نوري هر کلی کوم پیل د سات خبرونو کو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د هغې هوکړې هرکلی وکړ چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ د طرحې پر لومړي پړاو اسرائیل او حماس دواړو موافقه کړې ده. ګوتریش په یو بیان کې له ټولو اړخونو وغوښتل چې په بشپړ ډول د دغې موافقې شرطونو ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګه ویلي چې ټول یرغمل شوي کسان باید په باعزته توګه خوشي شي او دایمي اوربند باید تضمین شي. جګړه باید له یوې مخې د تل لپاره ودرول شي. هغه ټینګار وکړ چې جګړه ځپلې غزې ته د بشري مرستو سمدستي بې ځنډه ننوتل باید ډاډمن شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبې په ورځ وویل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د دې د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. حماس تایید کړه چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له اسرائیل سره یوې موافقې ته رسېدلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي چې نن پنجشنبې د کابینې غونډه راغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید چهارشنبه پور از هند ته په سفر ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد د چهارشنبه د ورځې ناوخته په یو غږیز او لیکلي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خپور کړی ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې له ناستو وروسته د هند په رسمي بلنه د نوي ډیلي پر لور روان شو. د هغه په ټکو ښاغلی متقی به هند ته په دې سفر کې له خپل هندي سیال ایس جی شنکر او نورو چارواکو سره پر ګڼو سیاسي اقتصادي تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه بحثونه وکړي. دا د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د حکومت د تر ټولو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر دی چې هندي رسنیو هغه 15 ورځنی سفر یاد کړی دی. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د نوي ډیلي په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. ایران د فرانسې او جرمني دوه ګونی تابعیت لرونکي لینارد مونټرلوس وروسته له هغې آزاد کړ چې پر هغه د جاسوسۍ لګول شوي تورونه یې بیرته واخیستل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت فرانس پرس آژانس ته د نوموړي د خوشې کېدو پخلی وکړ. یو شمېر باخبره سرچینو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي 19 کلن مونټرلوس به د پنجشنبې په ورځ فرانسې ته سفر وکړي. هغه د جون په 14 د اسرائیل او ایران ترمنځ د لندې جګړې په درېیمه ورځ د ایران په جنوبي ښار بندر عباس کې نیول شوی و. نوموړی چې د سپورت او سفر مینوال دی له اروپا ایران ته پر بایسیکل په سفر تللی و. د ایران قضایي ادارې ویلي و چې د دوشنبې په ورځ به پر هغه لګول شوي د جاسوسۍ تورونه لغوه شي. که څه هم تر اوسه یو شمېر نور بهرنیان په ایران کې بندیان دي خو نوموړی وروستی فرانسوي یاد باد چې روان کال د ایران له زندان خوشي کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 او سیالیو لومړۍ لوبه له بنګلادیش څخه د 50 وکټو په توپیر وګټله. دا لوبه پرون چهارشنبه د دوبۍ په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره شوه. د بنګلادیش لوبډلې امپچ ګټلې او بیټنګ یا توپوهنې غوره کړې و چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 221 منډو هدف ټاکلی و. افغان لوبډلې د 50 لوبغاړو په سوځېدو په 40 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د دې لوبلړۍ دوهمه سیالي د اکتوبر په 11 او دریمه وروسته یاغې د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. د یو ورځنیو لوبو دا لوبلړۍ داسې مهال پیلېږي چې بنګلادیش له افغانستان څخه 3 وړه 40 اووره سیالۍ وګټلې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لیا مهربانه را پس ترنامه سلامونه لیکي هیلې مې ومنې درنو ځکونکو هیلې د چیرو غو جوړ وسې او خپل متر دې مهاله شته سوي درنو ځکونکو بیا هم د اووم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته تاسو ټول ته شرح لاسایم. هیلې د چین ورس هم لسره د لوسره خدني شی بو ملوسي او د نن ورسې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع نه هم لوست دی چې د افغانستان اساتیر تاریخ زموږ موضوع ده. تاسو په کتاب کې 21مه او 22مه پاړه ده. د تل په سر بیا هم هیله کوم درنو ځکونکو چې تاسو هم سره کتاب شو قلم ولري تر څو کولای سي د مهمو نقطو څخه نوټ واخلي او تاسو سره یو یاداشت پروت دي ترڅو تاسو د دغه موضوع د زده کړې په برخه کې تاسو سره همکاري وکړي. د دې ترڅنګ په دې هیله چې د تیرې ورځې کورنۍ دنده مو زده کړې وي ترڅو نن ورځ به هم دغه د نن ورځې موضوع لپاره آماده اوسي او وکولای سي چې ډېر ژر باندې وپوهیږي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې درس مو د افغانستان اساطیري تاریخ دی. چې د افغانستان د اساطیري تاریخ کې درې مهمې کورنۍ چې هغه پښتادیان، کیمیان او اسپادې د دې اړوند به بحث وکړو او ډېر مهم معلومات به د دغه کورنۍ اړوند لاسته راوړو. د افغانستان په اساطیري تاریخ کې درې مهمې کورنۍ معرفي سوې دي چې یو له هغو څخه پښتادیان دي. راځو پښتادیان پیژنو چې دا څه ډول یوه کورنۍ وه. هوشنګ لومړنی استایي پهلوان دی چې هغه د دیوانونو سره جنګېده، د دیوانو سره جنګېده، پر هغو باندې واکمني درلوده. هوشنګ د کیومرس دولتۍ څخه و چې د پښتادیانو لړۍ د نسل څخه ده. یعنی هوشنګ چې و هغه د کیومرس پچا دولتۍ څخه و چې دغه د پښتادیانو کورنۍ یا دغه د پښتادیانو لړۍ هم د نسل څخه پیلېږي. یعنی هم دغه هوشنګ څخه د پښتادیانو لړۍ پیلېږي. هوشنګ د بوختي یا اوسنۍ بلخ ښار د لومړي قانون جوړونکو په توګه پیژندل شوی. یعنی دا د بلخ په ښار کې یا د بوختي په ښار کې لومړی قانون جوړونکی و. نو ځکه په همدغه نوم دی پیژندل کیږي او همدغه لومړنی قانون جوړونکی نوم د تور کول شوی و. تر هوشنګ وروسته تیمور سوک ته رسیږي چې هغه بیا د اوو هیوادونو د ټولواک په نوم یادیږي. یعنی دی پر اوو هیوادونو باندې د واک درلودی. نو ځکه دی د اوو هیوادونو د ټولواک په نوم پیژندل شوی و. یعنی دغه تیمور پادشاه چې و هغه د هوشنګ څخه وروسته واک ته رسیږي او پر اوو هیوادونو باندې واک لري او دغه د اوو هیوادونو د ټولواک نوم د تور کول کیږي. له تیمور څخه وروسته بیا واک جمشید یا یما ته رسیږي چې دی بیا د افغانستان په اساطیري تاریخ کې ډېری حماسي او عشقي کیسې لري چې د هغه مهال هغه ډېرې مشهورې کیسې چې دي هغه ډېرې زیاتې دي. د بېلګې په توګه یوه کیسه چې یوه هغه د رستم او سهراب او د کوا آهنګر د کیسو یوه کیسه ده چې هغه ډېره مشهوره کیسه ده. دغه د یما پاچا یا د جمشید په وخت کې د کوا آهنګر کیسه د داسې پیښو او د داسې حقایقو او واقعاتو پر بنسټ جوړه شوې وه چې هغه یو کس د اوا آهنګر په نامه د خپل پشګري څرمنه د بیرغ په ډول د هغه خپل د نیزې پر سر یې وتړله او خلک یې راټول کړل تر څو د ضحاک او د هغه د ظلم د هغه د ستم پر ضد باندې قیام وکړي یا د هغه په وړاندې پاڅون وکړي چې خلک سره راټولیږي. بیا همدغه بیرغ پورته کیږي او دوی پاڅون کوي چې په پای کې زهاق د منځه وړل کیږي او کوا هنګر بریالی کیږي. هغه وخت رسیږي چې دغه د جمشید یا د یما د همهغه مهال یوه ډېره مشهوره کیسه ده د افغانستان په اساطیري تاریخ کې. دوهمه کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې د کینیانو په نامه یادیږي چې دغه کینیان د افغانستان د اساطیري لړۍ یو بله کورنۍ ده چې په پخوا بوختي ښار یا اوسنۍ بلخ ښار کې واکمني درلوده. دغه کورنۍ بیا په شاهنامه کې دیته ده کینی نوم ورکول شوی دی او دغه کورنۍ لومړنی ټولواک یا هغه لومړنی واک چې رسیږي هغه قباط نومېده چې 15 کاله یې واکمني کړې ده. د دوی لومړنی ټولواک د قباط په نوم یادیږي چې هغه 15 کاله پاچاهي کوي. د هغه څخه وروسته د ده زوی کیکاوس پر تخت باندې کښېني چې هغه بیا د پردیو سره جنګیږي او پر هغو باندې بریالی کیږي. د کیکاوس څخه وروسته سیاوش واک ته رسیږي چې سیاوش بیا راولړیږي د تورانیانو سره په مخامخ جګړه کوي او په همدغه مخامخ جګړه کې دی وژل کیږي او له منځه ځي. د هغه څخه وروسته بیا کیخسرو وخت رسیږي. کیخسرو د خپل پلار یعنی د سیاوش د انتقام یا د غچ اخیستلو لپاره بیا هم د تورانیانو سره جنګیږي چې په پای کې تورانی افراسیاب او د هغه ورور په زنجیر وتړل او بیا وژل. چې په دې سره د کینیانو کورنۍ هم پای ته رسیږي او اسپه کورنۍ رامنځته کیږي. اسپه کورنۍ بیا د کینی کورنۍ څخه وروسته وخت رسیږي. دغه کورنۍ د افغانستان په تاریخ کې یو بله کورنۍ ده چې د اسپه کورنۍ په نوم یادیږي او د اسپه کورنۍ په نوم شهرت لري. د دې کورنۍ لومړنی ټولواکی چې و هغه لهراست نومېده. دغه کورنۍ هغه لومړنی پاچا یا هغه لومړنی ټولواکی د لهراست په نوم یادیږي. لهراست خپل مرکز د بوختي څخه د بلخ نوبهار ته راولي او هغه هم د تورانیانو په وسیله وشل کیږي. دی چې و د یو ډېر باهمته، عادل او د لوړ شخصیت خاوند و. هم همدارنګه د زردشت تګلارې پیروي ویني په زردشتي مذهب باندې وو. داسې ویل کېږي چې زردشت خپل کتاب 2000 نسخې لیکلې وې چې د وهران په اردن کې ساتل کېده چې دغه معبد د ګشتاسب لخوا په بلخ کې جوړ شوی و یا ودان شوی و. د ګشتاسب څخه وروسته دغه لړۍ نور پاچاهان هم واک ته ورسېدل، د بېلګې په توګه اسفندیار، داراب، د همای زوی او داسې نور دي چې په دغه لړۍ کې واک ته رسېږي. د دې ترڅنګ باید وویل سي چې د افغانستان اساطیري تاریخ پر درو سرچینو باندې ولاړ دي چې هغه اوستایي متون، د فردوسي شاهنامه او په همدارنګه شفاهي کیسې دي چې تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ترمنځ دا رواج لري او د افغانستان د خلکو ترمنځ یو بل ته سره لېږدول کیږي. په مختلفو ډولونو تر اوسه هم دغه سرچینې پاتې دي. نو دا اوس موږ د اساطیري تاریخ هغه درې مهمې کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې مول چې درې مهمې کورنۍ معرفي سوي دي. یوه کورنۍ پیشتادیان وه چې د پیشتادیانو د کورنۍ اړوند ملنډ معلومات لاسته راوړل چې هوشنګ د دې لومړنی ټولواکی وو او د لومړنی اوستایي پهلوان وو چې د دیوانو سره جنګېده او پر هغو باندې یوه کومندي درلوده. د خپل هوشنګ د کیومرس دولتۍ څخه وو چې د پیشتادیانو کورنۍ هم دغه د نسل څخه ده. بیا مو دا ویل چې هوشنګ د افغانستان په بختي ښار کې د لومړنۍ قانون جوړونکي په نوم پیژندل کېده. تر هوشنګ څخه وروسته تیمورس واک ته رسېږي چې هغه بیا پر اوو هیوادونو باندې واک لري او د اوو هیوادونو د ټولواکي په نوم یادیږي. د تیمور څخه وروسته واک جمشید یعنی یما ته رسېږي چې د افغانستان په اساطیري تاریخ کې هغه ډېر مشهور دی او ډېرې په زړه پورې حماسي او عشقي کیسې لري. د هغه یوه کیسه مو وویل چې د کواهنګر کیسه وه چې هغه راولړېږي د خپل پشکري څرمنه د بیرغ په رقم د نیزې پر سر تړي او خلک راټولوي تر څو د زهاک او د هغه د ظلم او ستم پر وړاندې قیام وکړي، د هغه په وړاندې پاڅون وکړي چې په پایله کې زهاک له منځه وړل کېږي او کواه هنګر بریالي کیږي. دوهمه کورنۍ مو ویل چې د کیانیان کورنۍ ده. کیانیان کورنۍ د پښتنو د کورنۍ څخه وروسته رامنځته کیږي چې دا د افغانستان د ساتري تاریخ یو بل کورنۍ ده. موږ ویل چې دوی په بلخ کې واکمنۍ درلوده. دغه کورنۍ ته په شاهنامه کې هم کیانی ویل ده او د اوستا په لیکنه کې د دوی هغه لومړنی پاچا یا لومړنی ټولواکي چې وو هغه د کیقباد په نوم یاد شوی دی چې د رستم پهلوان په غوښتنه په بلخ کې پر تخت کښېني او 15 کاله واکمنۍ کوي. د کیقباد څخه وروسته د هغه زوی واک ته رسېږي چې د زوی یې کیکاوس نومیږي، یعنی کیکاوس پر تخت کښېني چې هغه بیا د پردیو سره جنګیږي او پر هغو باندې بریالی کیږي. د کیکاوس د مړینې څخه وروسته سیاوش واک ته رسېږي. سیاوش بیا د دې کورنۍ هغه ډېر ځواکمن ټولواکی و. دغه واکمن بیا هم د تورنیانو سره جګړه کوي، د هغه سره مخامخ جنګیږي او په همدغه مخامخ جګړه کې د منځه ځي یعنی وژل کیږي. د کیکاوس څخه وروسته کې خسرو واک ته رسېږي چې دی هم د تورنیانو سره جنګیږي د دې لپاره چې د خپل پلار د وینې غچ یا انتقام واخلي، چې په پای کې تورنی افسریاب او د هغه ورور یې په تنظیر وتړل او ویې وژل، یعنی خپل انتقام یې واخیستی. بیا د کینانو د کورنۍ څخه وروسته یعنی کله چې د کینانو کورنۍ ختمیږي، اسپه کورنۍ واک ته رسېږي چې دا هم د افغانستان په اساطیري تاریخ کې یو بله کورنۍ یا لړۍ ده. د اسپه کورنۍ چې وه د هغه د هر ټولواک د نامه په پای کې د اسپه کلمه راغلې ده، نو ځکه په تاریخي متنونو کې دوی د اسپه په نوم مشهور دي. دغه کورنۍ لومړنی پاچا یا لومړنی ټولواکي چې وو هغه لهراسب نومېده، چې لهراسب خپل بیا راولړېږي خپل مرکز د بخت د بلخ څخه یا بختي څخه د بلخ نو بهر ترولي. هغه هم د تورنیانو سره جنګیږي او د هغه په وسیله وژل کیږي. دی بیا یو ډیر باهیمته، عادل او د لوړ شخصیت خاوند وو او د زردشت د تګلارې پیروي وو. د زردشت د تګلارې پیرو وو او داسې هم ویل کیږي چې زردشت خپل کتاب 2000 نسخې چې لیکلې وې هغه د وهران په اردن کې ساتل کېده او دغه معبد د ګشتاسب لخوا په بلخ کې ودان کیږي یا جوړیږي. د ګشتاسب څخه وروسته د دغه کورنۍ نور پاچاهان هم واک ته رسېږي چې د هغوی نومونه اسفندیار، داراب، د همای زوی او داسې نور کورنیانو داسې نور پاچاهان وو چې دوی په همدغه کورنۍ کې واک ته رسېږي. په پای کې مو دا وویل چې د افغانستان اساطیري تاریخ پر درو سرچینو یا منابعو باندې ولاړ دی، چې هغه اوستایي متون، د فردوسي شاهنامه او شفاهي کیسې دي چې تر اوسه هم د افغانستان په خلکو کې رواج لري، د افغانستان د خلکو ترمنځ سینه په سینه یو بل ته لیږدول کیږي او لا تر اوسه هم په مختلفو ډولونو دغه سرچینې پاتې سوي دي. دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د افغانستان د ساتلي تاریخ درې مهمې یا درې مشهورې کورنۍ ولوستلې. پیشتدیان مو وپېژندل، کینیان مو وپېژندل، همدارنګه اسپه کورنیانې مو وپېژندلې. د دې اړوند مو هغه د پام وړ او مهم معلومات لاسته راوړل. نو زموږ د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو بیا هم کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ځوابونه پیدا کړي او زده کړي. اول پوښتنه دا چې د افغانستان په ساتري تاریخ کې کومې کورنۍ شاملې دي او په لنډ ډول د هغه هرې کورنۍ واکمنان دا چې کوم واکمنان یا کوم ټولواکي په دغه کورنۍ کې و هغه به زده کوي د هرې کورنۍ د جلا جلا. ورپسې دوهمه پوښتنه دا چې لومړنۍ کورنۍ د افغانستان په ساتري تاریخ کې په کوم نامه یاده سوې ده، د هغه اړوند معلومات زده کوي. او د افغانستان د ساتري تاریخ درې سرچینې کومې دي، څه ډول دي او تر اوسه هم رواج لري که نه لري؟ دغه درو سرو پوښتنو ته به تاسو جوابونه پیدا کوي او زده کوي. به درنو زده کوونکو خپل کورنۍ دنده زده کړي، د هر لوست د پای ته رسېدو سره سم دغه کورنۍ کارونه هم اجرا کړي او زده کړي، تر څو په راتلونکي درس باندې تاسو وپوهیږي. لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه کړې وه، دغه ټول د تاریخ مضمون لوستونه یا درسونه یو له بل سره تړلي دي. چې تاسو په یو درس باندې ونه پوهیږي، نو دوهم درس به تاسو ته لږ ستونزمن وي یا مشکل وي چې تاسو باندې وپوهیږي. نو هڅه وکړئ چې د هرې کورنۍ یا د هر لوست د پای ته رسېدو سره سم تاسو خپله کورنۍ دنده اجرا کړئ. زموږ د نن ورځې درس همدومره و. د افغانستان د ساتري تاریخ اړوند معلومات لاسته راوړئ چې درې مهمې کورنۍ دي. د دغه کورنیو یادونه یا د دغه کورنیو اړوند معلومات به موږ په نورو درسونو کې هم ولرو او په ډېر مختصر معلومات نن موږ ته لاسته راوړل. په راتلونکي درسونو کې موږ نور په تفسیر سره هم دغه درسونه لرو. نو تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس او دغه کورنۍ دنده اجرا کړئ، تر څو په راتلونکي درسونو کې چې کله د دغه کورنۍ یادونه کېږي یا د دغه کورنۍ اړوند نور تفسیري ډول سره معلومات موږ لرو یا تاسو ته وړاندې کړو، نو تاسو به په دې باندې له مخکې هم پوه یاست او په ډېر اسانۍ سره به وکولای شئ چې په دغه درسونو باندې تاسو سر خلاص کړئ او وپوهیږئ. نو د راتلونکي ورځې لپاره هم دغه مستاسي کورنۍ دنده ده چې درو پوښتنو ته به جواب وایست. نو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او ډېر سپارم شه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان الله په سپېڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته ښه راغلاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلوو چې په دې تعلیمي سفر کې ستاسو همیشنۍ ملتیا غواړم چې د هر لوست تر اخرنۍ شېبو سره مل اوسئ او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې راسره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو د لوست سره خریدې شیربوره سره ملتیا وکړئ او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو موږ تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلوو. لومړی څپرکی دی چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په حق له معلومات لاسته راوړو. په دې څپرکی به موږ تاسو دا چې څه وخت افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان ته د اسلام د راتګ اړوند معلومات لاسته راوړو. د دې ترڅنګ د افغانستان اوزاده امویانو په دوره کې، د افغانستان اوزاده عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو او مسلمانو عربو یو پر بل باندې متقابل اغیزې، د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډېر په زړه پورې معلومات به د همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې ترڅنګ دغه څپرکی یا دغه لوستلو څخه مو په د فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي، همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې ترڅنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو. دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه، په دې به وپوهیږو. او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو، همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو.
نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسو هم هڅه وکړئ چې هر لوست په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده زده کول کېږي. تاسو هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کوي، یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کېږي، د هغه لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده اجرا کوي، ورسره زده یې کوي، تر څو وکولی شئ چې تاسو په هماغه درس باندې ډېر ښه وپوهېږي. او تر څنګ یې زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړلی دی، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د آخري موضوع کورنۍ دنده زده کړئ، تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسو ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږي. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلوو، چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ تاسو دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوزاد څه ډول و، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوزاد څه ډول کیږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال، د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بېلابېلو اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو سوی و، یعنی د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان وو، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي وریانو واکمني درلوده، چې دغه د افغانستان هره سیمه یا هره برخه مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې، یعنی په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکان حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلودي. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم په اصالت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ، خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وو. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود وو چې خلک یې د ډېر ستونزو سره مخ کړي وو. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود. په ښځو باندې به ظلم کېده. د دیني پلوه هم زموږ هیوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بېلابېل ادیان منونکي وو، یعنې مختلف دینونه به دوی مانه. په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وو په افغانستان کې. یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وو، یا د دغه دین پیروان وو. دوی به معمولا لمر ته عبادت کاوه، لمر ته عبادت هم رواج درلودې. د بلې خوا د لوړ پوړو شخصیتونو، د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه. چې په همدغه وخت کې د اسلام اوازه زموږ هېواد ته راورسېده، یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن، خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر د دغه دین دعوت کوونکي مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هیواد تر پولو پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل د افغانستان پر طرف باندې، د اسلام پرمختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی، او د خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوي او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې داخلي. وروسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکرو لاس ته ورغلل، او نورې سیمې هم د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي، او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړل. په تېره بیا د یو سرویس پوجمی څخه تر یا 1408 پته زیږدیز کال څخه ورسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخسته یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټول سیمه ته ورسېده او نور هم پرمختګ وکړ. زموږ د هیواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع شوه چې کله دننه په هیواد کې ځینې کورنۍ عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سوه. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته او هلته اسلام خلک یې اسلام ته راوبلل. د اسلام دین یې دغه هېوادونو ته دغه نورو سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه حال ډېر سوچ کله زموږ د هیواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوي وتړلې. دوی بیا هم هڅې وکړې او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هیواد هر ګوټ ته، زموږ د هیواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. موږ او تاسې نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوضاع څه ډول وه. موږ په دې باندې وپوهېدلو، یعنی مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راسي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودی چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنې لاندې راسي، یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ وویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمنۍ شروع وه، د یو جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ په ټولنه کې به د ټولنیز لحاظه ستونزې ډېرې وي، د خلکو ترمنځ، مثلا د دوی ترمنځ، د وینې په لحاظ باندې توپیر کېده، د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات وه. قوم پرستی به ډېر رواج وه. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دوی ترمنځ توپیرونه ډېر زیات وه، چې دغه ټولې ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړې وه. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. په ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود، ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي وه چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې ښخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم، د شتمنو، مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظه فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستی، دغه ستونزې هغه څه وي چې په افغانستان کې هغه مهال اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی، یا اسلام د حضرت عمر فاروق رغه تعالی په دوره کې د افغانستان په لور پرمختګ وکړ، او د اسلام لشکر یا مجاهدین افغانستان ته راورسېدل، نو خلک یې د یو څښتن عدالت برابرۍ دغه لور ته راوبلل. او د اسلام خپرېدل پیل سو، د افغانستان هر ګوټ ته، د افغانستان هرې سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په 1408 زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو، او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدې. او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته، چې بیا دغه د وخت په تیریدو سره د 1408 زیږدیز کال څخه وروسته بیا هم دغه پرمختګونه ډېر زیات سو، او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان دننه ځینې ځواکونه، ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه، یا دغه ملاوی وتړلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي، او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره، د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوی تړي، او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتېږي، او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تورتلون کې درس پورې تاسې کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي د همدغه لوست څخه، او دغه څلور سلو پوښتنو ځوابونه تاسې شز زده کړئ تر څو په دغه درس باندې تاسې وپوهېږي او راتلونکي درس ته تاسې هم چمتو اوسئ، ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسې ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسې د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ د هېواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هېواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمني درلودل. نو تاسې وایاست چې په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بله پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نومونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هېواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه. تاسې هم وایاست چې هغه کوم دینونه وه یا کوم ادیان وه چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هېواد کې دود وه. د دې تر څنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هېواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسې دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه ډول رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون نهم لوست شرح لاس وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خرنی شي پور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ازبکستان د هیواد په حق لده او د دې تر څنګ د تاجکستان، ترکمنستان د هیوادونو په حق لبه هم معلومات لاسته راوړو. هر هیواد به وپیژنو چیرې موقعیت لري او هغه هیواد څرول تاریخ لري. د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسې نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو او هر هیواد به شو پیژنو. نو لومړنی موضوع مو د ازبکستان د هیواد په حق لده، دا چې ازبکستان هیواد چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی. د ازبکستان جمهوریت په مرکزی آسیا کې پروت دی او د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او د قزاقستان د هیوادونو سره ګډه پوله لري، یا د دغه هیوادونو سره په ګډ سرحد کې پروت دی. د ازبکستان پلازمینه د تاشکند ښار دی او د دغه مزکی د دغه هیواد د ځمکې پراخوالی 4,940,000 کیلومتر مربع ته رسیږي او همدارنګ د خلکو شمیر یې تقریبا 28,300,000 کسو ته رسیدي په 2016 زیږدیز کال کې. او د دغه هیواد رسمي ژبه چې ده هغه ازبکي او روسي ده. په 2016 کال زیږدیز کال کې په دغه هیواد کې سرشمیرنې سوي وي او د همدغه سرشمیرنې د مخې د دغه هیواد خلک چې وه هغه مهال تقریبا 28,300,000 کسو ته رسېدل. او د دغه هیواد رسمي ژبه موږ وویل چې ازبکي او روسي وه. او د دې تر څنګ د دغه هیواد پلازمینه د تاشکند ښار دی او دغه هیواد د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو سره ګډ سرحد لري. په لسمه زیږدیزه پیړۍ کې د اسلام پراتګ او د اسلام په خپرېدو سره د اوسنۍ ازبکستان سیمه چې وه د هغه مهال د سامانیانو د قلمرو یوه برخه وه. یعنی سامانیان په دغه هیواد باندې په دغه سیمه کې واکمني درلوده. د وخت په تېرېدو سره بیا د سامانیانو وروسته په دغه سیمه کې په ترتیب سره غزنویان، سلجوقیان، خوارزم شاهان، مغولان، تیموریانو هم په دغه سیمه باندې واکمني کړې ده. او اوسمهال ازبکستان یو خپلواک جمهوریت دی او 12 ولایتونه لري چې دغه 12 ولایتونه یې د تاشکند ولایت، اندیجان ولایت، بخارا ولایت، فرغانه ولایت، همدارنګ جیزک، نمنګان، نوایی، قشقدریا، سمرقند، سردریا، سرخان دریا، خوارزم او د قره قلقستان خپلواک جمهوریت دی. دا هغه 12 ولایتونه دي چې په دغه د ازبکستان په دغه سیمه کې موقعیت لري. یا 12 ولایتونه دي چې د ازبکستان په هیواد کې دي. او دیارسم د قرقلقستان چې د هغه یو خپلواک سیمه ده په دغه هیواد کې.
په 19مه پیړۍ کې بیا د ازبکستان لویدیز او شمالي برخې د خوارزم د خانانو او د ازبکستان سویلي برخې بیا د بخارا د خانانو تر ولکې لاندې وې، او د بخارا خوارزم خانان بیا په 1386 زیږدیز کال کې د روسیې تر ولکې لاندې راغلل، چې بیا په روسیې کې د 1918 زیږدیز کال کې د اکتوبر د میاشتې تر انقلاب وروسته بیا ازبکستان هیواد د روسیې د متحده سوسیالیستي جمهوریتونو څخه وګڼل سو، او وروسته د پخوانی روسیې د تجزیه کېدو څخه، یعنی کله چې پخوانی روسیه تجزیه سو، نو ازبکستان هیواد هم په 1991 زیږدیز کال کې خپله سیاسي خپلواکي ترلاسه کړه او خپلواک هیواد وبلل سو، چې بیا د اسلام کریموف د دغه هیواد د حکومت د مشر په توګه وپیژندل سو. دا د ازبکستان اړوند معلومات وه، دا چې ازبکستان هیواد څه ډول هیواد دی. او راځو اوس د تاجکستان د هیواد په هکله وایو، چې رزوز د تاجکستان د هیواد په حق لوایو ده، چې د تاجکستان هیواد سره ول تاریخ لري. تاجکستان هیواد بیا د مرکزی آسیا په مرکزی آسیا کې د افغانستان شمال طرف ته پروت دی، او د دې هیواد پلازمینه هم د دوشنبه شهر دی، او رسمي ژبه هم تاجکی فارسی ده، او روسی ژبه هم دی په خپلو سوداګری او حکومتي چارو کې کاروي. یعنی دغه هیواد رسمي ژبه په اصل کې تاجکی فارسی ده، مګر دوی په خپل سوداګری او حکومتي چارو کې بیا هم روسی ژبه کاروي. د پیسو واحد یې هم سمانی دی، او دغه هیواد د خاورې پراخوالی 1,300,000 ته رسیږي، 1,300,000 کیلومتر مربع ته رسیږي، او د خلکو شمیر یې هم د 2006 زیږدیز کال د سرشمیرنې د مخې تقریبا 1,330,000 تنه ته رسیده. او دغه اوسنی تاجکستان سیمه چې پخوا د زغت په نامه یادېدله، د لومړي داریوش په وخت کې د هخامنشیانو د امپراتوري د قلمرو یو برخه ګڼل کېدل. یعنی د لومړي داریوش په وخت کې د هخامنشیانو د امپراتوري یو برخه همدغه د تاجکستان سیمه وه، چې دوی پر تاجکستان باندې واکمني درلوده، او د مقدوني سکندر څخه بیا وروسته د تاجکستان هیواد د نورو واکمنیانو یا د نورو امپراتوریانو یوه برخه وګرځېدل. مثلا د کی پارتی کوشانی او ساسانی امپراتوری هم پر دغه هیوادونو باندې پر دغه د تاجکستان هیواد باندې واکمني درلوده. او تقریبا په 1915 زیږدیز کال کې د امویانو تر ولکې لاندې راغلی، چې بیا د امویانو تر ولکې لاندې د راتګ څخه وروسته تاجکستان خلک د اسلام سپېڅلي دین ته مخ ورواړوه. او په 19مه زیږدیزه پیړۍ کې بیا د سامانیانو د قلمرو یو برخه وګرځېدله، او بیا د سامانیانو څخه وروسته بیا هم په ترتیب سره د غوریانو، سلجوقیانو، خوارزم شاهانو، مغولانو، تیمورانو او د ازبک واکمنو پر دې هیواد باندې حکومت وکړي، او دغه سیمه په دغه سیمه کې یا په دغه هیواد کې دا امپراتوران واکمني درلوده. د اکتوبر د میاشتې د انقلاب څخه وروسته په 1928 زیږدیز کال کې هم د تاجکستان هیواد د روسیې متحده سوسیالیستي جمهوریتونو د ډلې څخه یو جمهوریت وګڼل سو، چې بیا تر 1991 زیږدیز کال پورې د روسیې متحده جمهوریتونو د اتحاد غړیتوب یې درلودې، چې بیا وروسته د روسیې د سوسیالیستي د نظام تر نسکورېدو څخه وروسته بیا دغه هیواد خپله خپلواکي په 1991 زیږدیز کال کې ترلاسه کړه، او یو خپلواک هیواد وګڼل سو. د تاجکستان هیواد درې ایالتونه او یو خپلواک سیمه لري. یعنی دغه هیواد درې ایالت لري او یو خپلواک سیمه لري، چې درې ایالت یې د ختلان ولایت دی، چې د هغه مرکز قرغان تپه دی. دوهم ولایت هم د سغت ولایت دی، چې د هغه مرکز بیا خجن دی. او د قراتګین ایالت دی، چې مرکز یې کافر نهان دی. او همدارنګه خپلواک سیمه ده کوهستان بدخشان خپلواک سیمه ده، چې مرکز یې خاروغ دی. دا هغه درې ولایتونه او خپلواک سیمه وه چې د تاجکستان هیواد یې لري. درې ایالت یې د ختلان ولایت، د سغت ولایت، د قراتګین ولایت، او همدارنګه خپلواک سیمه ده کوهستان بدخشان خپلواک سیمه ده. رزو د ترکمنستان هیواد ته او د ترکمنستان د خلکو او تاریخ سره آشنا کیږو. د ترکمنستان هیواد د هغه هیوادونو د ډلې څخه دی، چې په دې وروستیو کې یې د پخوانی روسیې څخه خپلواکي ترلاسه کړه. دلته موږ د ازبکستان، تاجکستان هیوادونو ویل چې دوی لومړی په روسیې پورې اړه لري، او د روسیې د سوسیالیستی د نظام د نسکرېدو یا د لمنځه وړلو څخه وروسته بیا دغه د ازبکستان او تاجکستان هیواد خپل خپلواکي ترلاسه کوي او دی جلا هیوادونه یا خپلواکي هیوادونه بلل کیږي. نو دلته د ترکمنستان هیواد هم د همدغه هیوادونه د جملې څخه دی چې په دغه نږدې وختونو کې په دغه اخري وختونو کې د پخوانی روسیې څخه خپل خپلواکي ترلاسه کړی دی. په دې معنی چې ترکمنستان هیواد هم د روسیې یوه برخه او په روسیې پورې اړه درلوده او د همدغه روسیې د سوسیالیستي نظام په سره ګډ و او د همدغه یوه برخه ګڼل کېده چې بیا د دغه ترکمنستان هیواد د روسیې د هیواد څخه خپله خپلواکي په همدغه وروستیو وختونو کې اخیستې ده. د دې هیواد خلک د دې هیواد د خلکو دین چې دی هغه اسلام او ژبه یې هم ترکمني او روسي ده. د ترکمنستان د خاورې پراخوالی بیا 1,400,000 کیلومتر مربع دی. د خلکو شمیر یې هم د 2006 کال د سرشمیرنې د مخې 5,090,000 ته رسیږي چې 2.5% کې خلک یې په ترکمني ژبه باندې خبرې کوي او تقریبا 9% کې خلک ترکمنان دي. یو شمیر روسان، ازبکان او قزاقان هم په دې هیواد کې اوسیږي. د ترکمنستان هیواد اقتصادي اړخه د ودې او پرمختګ په لور باندې ګام اخلي او د دغه اقتصادي اړخ څخه دغه هیواد د پرمختګ په خوا باندې روان دی. د پنبې، د نفتو او ګازو همدارنګه د صنعت په تولید کې هم مخکښ هیواد دی. د نړۍ یو پر درېمه برخه ګاز همدغه ترکمنستان هیواد لري او یوازې د ګازو د تولید او روسیې، اوکراین او یو شمېر نور هیوادونو ته د صادرولو له لارې ډېر زیات عاید ترلاسه کوي. یعنی یوازې دغه ګاز چې دوی روسیه، اوکراین او نور هیوادونو ته رسوي، یوازې د همدغه ګازو څخه دوی ډېر عایدات لاسته راوړي. د دې ترڅنګ د پومبو د نفتو په صنعت کې هم خورا مخته تللی دي او ډېر مخکښه دي. دا هیواد چې د دغه لارې څخه هم زیات عایدات لاسته راوړي. د ترکمنستان جمهوریت په 1991 زیږدیز کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولې پوښتنې په پایله کې خپله سیاسي خپلواکي اعلان کړه او نوی اساسي قانون یې هم په 1992 زیږدیز کال کې د ترکمنستان د مجلس لخوا تصویب کړ. ترکمنستان د سیمه ییزو همکاریو فعاله پراختیا ته ژمن دی چې دغه کار د ایکو د سازمان په فعالیتونو کې هم لیدلی سو. دغه د ایکو د غړي هیوادونه چې 310 میلیونه خلک لري په نړیوال اړیکو کې هم د یوې اغېزناکې ادارې په توګه ځان څرګند کړی دی او دغه کار ځانګړي تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاو په درلودلو سره د نړۍ د نوي سیمه ییزې ټولنې د رامنځته کېدو نښه ده. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې موضوع همدومره وه. د ازبکستان، همدارنګه ترکمنستان او تاجکستان د هیوادونو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې ازبکستان هیواد څه ډول هیواد دی او دغه هیواد خپله خپلواکي په کوم کال کې ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ موږ د هغه هیواد د پراخوالي، د هغه هیواد د نفوس، د خلکو د نفوس او د هغه هیواد د ولایتونو او ایالتونو اړوند هم معلومات لاسته راوړل. دا چې د ازبکستان هیواد 12 ولایت تونه درلوده او یو وخت خپلواک سیمه درلوده. د دې ترڅنګ مو د ترکمنستان، د تاجکستان د هیواد په حق له هم ویل چې تاجکستان هیواد هم لوړې په روسیې پورې اړه درلوده او په دغه سیمه کې په ترتیب سره کوم واکمنان یا کوم امپراتوران خپل واکمني کوي او دغه هیواد لومړی چې په روسیې پورې اړه درلوده په کوم کال کې خپل خپلواکي اعلانوي او خپل خپلواکي د روسیې څخه اخلي. یعنی کله چې د روسیې سوسیالیستي نظام نسکوره کیږي، نو په دې وخت کې ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان هیوادونه خپل خپلواکي اعلانوي او خپل یو جلا هیواد، یو خپلواک او جلا هیواد بلل کیږي. د دې ترڅنګ مو د تاجکستان په حق له هم دا ویل چې د دوی رسمي ژبه کوم ده او تقریبا 10 ولایتونه او یو خپلواک سیمه درلوده. د ترکمنستان د هیواد په حق له هم ویل چې څومره پراخوالی لري، نفوس یې څومره و او دا هیواد هم په همدغه نږدې وختونو کې خپل خپلواکي اخیستې ده. دا هیواد د ترکمنستان هیواد هم د ازبکستان او تاجکستان په څیر په روسیې پورې اړه درلوده او د روسیې د سوسیالیستي نظام د جمهوریتونو څخه ګڼل کېده چې بیا وروسته د دغه نظام د نسکورېدو څخه وروسته، یعنی کله چې انقلاب رامنځته سو او دغه د روسیې دغه نظام د سوسیالیستي نظام له منځه ولاړې یا نسکوره سو، نو په دې وخت کې د ترکمنستان هیواد هم خپل خپلواکي واخیسته او خپلواکي وادو بلل سو. چې بیا وروسته خپل خپلواکي اعلانوي، خپل اساسي قانون هم د ترکمنستان د مجلس لخوا تصویبوي او دغه هیواد نور یو خپلواک او جلا هیواد بلل کیږي. نو په دې هیله چې د دروسو هیوادونو اړوند کوم معلومات چې تاسو ته وړاندې کړی ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه واخلي، تر دې وروستیو شېبو تاسو سره مل پاتې سوي اوسي او د دروسو موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس په ښه شکل سره زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه کې هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوستل شي راغلاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست اخرنې شېبو سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. د دې تر څنګ په دې هیله چې د تېرې ورځې درس به مو ښه زده کړی وي او نن ورځ درس ته هم په پوره چمتووالي سره حاضر شوي اوسئ، تر څو د نن ورځې په درس باندې هم وکولای سي په اسانۍ سره پوه سي. نو نن مو موضوع لومړی د مصر د تمدن په حق لدا، چې په دې لوست کې به موږ تاسو د مصر د تمدن اړوند معلومات لاسته راوړو. لومړی د زو د مصر دین ته، دا چې مصریان یا د مصر د سیمې اوسیدونکو دین څه ډول وو. د پخوانی مثال مصر خلک په ټولنیز ژوند کې دوی مذهب ته ډیر اهمیت ورکول کېده او د دوی مذهب چې وو هغه په ټولنیز ژوند کې ډیر زیات ارزښت درلود او ډیر رول لوبوي د ژوند په هر برخه کې. د ژوند هر اړخ هم دغه مذهب ور باندې اغیز درلود او د دوی واکمنی سیستم چې وو هغه تیوکراسي وو یا دینی وو. په دې معنی چې په دغه واکمنی کې چې کوم کس واک ته رسیدي یا په دغه دوره کې چې څوک واکمن کېده هغه دینی مشر هم. په منځنی واکمنی او انتر د امپراتوری تر دورې پورې د هیوا چاري هم د مذهب د لارې دره کېدلې او په لرغونی واکمنی کې بیلابیل دینونه سره یو ځای او یو واحد دین منځ ته راغلي. همدارنګه دوی د بیلابیل خدایانو څخه درې امونه جوړ کړل چې هغه د رب النوع امون و چې د عدالت، رښتینولي، د کایناتو د اخلاقو چارو ساتندوی ګڼل کېده. همدارنګه د اوسیریوس یا د نیل رب النوع او چې هغه به د نباتاتو خدای ګڼل کېده په همدغه وخت کې منځ راغلی چې بیا د منځنۍ واکمنۍ او همدارنګه د امپراتوري په دوره کې دین خپل ورستنی تکامل ترلاسه کړ او خپل ورستنی تکامل ته ورسېدی. مصریانو پر مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. دوی به د لمر، سپوږمۍ، د نیل او د ځینو حیوانات عبادت به کوي. دغه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینو نور حیوانات دوی لپاره ډیر سپېڅلي و، د هغو ډیر احترام نه کوي او د دوی د دغه د احترام په مخه به د دغه شیانو عکسونه جوړېدل یا د هغو مجسمې جوړېدلې او هغه به په عبادت ځایونو کې ایښودل، بیا به د هغه عبادت کوي. خو د دې تر څنګ د دغه ټولو خرافاتو او شرک تر څنګ الله جل جلاله د توحید لارې ته خلک راوبلل او د دغه توحید لارې ته د خلکو د راوبللو په مخه باندې پیغمبران راولېږل چې موسی علیه السلام او د هغه ورور هارون علیه السلام یې په مصر کې په پیغمبرۍ باندې مبعوث کړل، چې بیا موسی علیه السلام او همدارنګه دغه پیروان د الهي تعلیماتو په رڼا کې د ژوندانه او واحد خدای جل جلاله د عبادت بیرغ پورته کړ او دغه مهال بیا فرعون چې واکمن و د هغه سره نشته وکړه او فرعون ته ماته ورکړه او بریا یې خپل کړه. د شرک او همدارنګه د خرافاتو د فرعون د ظلم او بې عدالتۍ په وړاندې هم موسی علیه السلام پاتون وکړ او دغه پاتون په پایله کې بیا فرعون ډوب سو، هغه ماته ومنله، یعنی مات سو او د توحید دعوت یو ځل بیا خپل اخرنی پوړی ته یا خپل اخرنی مرحلې ته ورسېدی. د توحید دعوت پیل سو سو او خلک مسلمانان سو په دغه سیمه کې زیاتره. په شروع کې مصریانو خپل مړی په ټوټو باندې ویشل، هغه به په قبر کې ښودل، خو وروسته بیا دغه لاره بدله کړله او د بدن د ساتنې په موخه د لپاره چې دغه مړو بدن وساتي هغه بیا مومیایي کول تر څو د دې بدن دغه سالم پاتې سي او هغه شان یا هغه وسایل به ورسره ایښودل چې د دوی په نظر دغه مړی دغه وسایلو ته اړتیا پیدا کیږي، نو د اړتیا وړ وسایل به د دوی سره په قبر کې ایښودل. راځو د مصریانو ټولنیز حالت ته. مصري ټولنې چې وه هغه په واقعیت کې د څلورو طبقو څخه جوړه سوې وه چې په هره طبقه کې افراد او د دغه طبقې په سر کې بیا فرعون ځای درلود چې د دغه پوړو یا د دغه طبقو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول خلک د قانون په وړاندې سره برابر و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه شتون درلوده، یعنی اقتصادي اړخ توپیرونه موجود و. د شاهي کورنۍ د غړو څخه پرته د هیڅ تن ټولنیز موقعیت معلوم نه و، او عام غلامان او نوکران هم کولای سول چې د یو ټولګي څخه بل ته پورته سي. غلامان هم په پیل کې په سختو کارونو باندې ګمارل کېدل، یعنی سخت وظیفه هغو ته ورکول کېده چې وروسته بیا په عسکري خدمت کې هم شامل سول، او په ژوند کې بدلون راغلی چې بیا په پایله کې د غلامانو ټولګۍ هم په مکمل ډول د منځه ولاړه. په مصري ټولنه کې ښځو هم لوړ مقام درلودی تر دې چې فرعوني تاج او تخت هم ورسېدلې. په کورنۍ کې هم دننه ودونه ډېر رواج درلوده، یعنی دوی کورنۍ ودونه کوله. د دغه رسم و رواج د مخه بیا فرعونانو د خپلو نژدې خپلوانو او د کورنۍ د غړو سره ودونه کول. د ښوونې او روزنې په برخه کې بیا هم مصر ډېر پرمختګ کړی و. د دولتي ښوونځي تر څنګ باندې خصوصي یا شخصي مکاتب او ښوونځي هم شتون درلوده، او د هرې ټولګې خلک به په هغه کې زده کړه کولای سوای. دا د دوی ټولنیز حالت و. رځو سودا اقتصادي سیستم ته، دا چې د مصر اقتصادي سیستم په څه ډول و. د مصر اقتصادي سیستم چې وو یا اقتصادي بنسټ په کرهنه او مالداري باندې ولاړ و، چې د کرهنې په برخه کې ډېر پرمختګونه سوي وه. کرهنه ډېره پراختیا کړې وه او مځکې هم ښه حاصل ورکوه. بیا د هغه مهال د کلتور د مخې ټولې ځمکې چې وې هغه د فرعونیانو په ملکیت کې وې. د مالیه په مقابل کې هم پر خلکو باندې ویشلې وې، او د شلمې زیږدیزې پیړۍ څخه مخکې یعنی د دغه پیړۍ څخه وروسته بیا سوداګري هم ډېره پراختیا وکړه. اقتصادي بنسټ هم خپل اهمیت ترلاسه کوي، او اقتصادي بنسټ کې هم پرمختګونه رامنځته شول. د مصریانو د بهرني هیوادونو سره هم خپلې سوداګریزې اړیکې ټینګې کړې، او دغه سوداګریزو اړیکو ته پراختیا ورکړه چې شوي سال یې په 3000 کال کې مصر ته د افغانستان د لاجوردو ډبرو رسېدل و، چې مصر ته د افغانستان څخه لاجوردو ډبرې ورسېدلې، او دا د سوداګریزو اړیکو یو ښه پراختیا وه. صنعت هم د مصر اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر ارزښت درلود، یعنی صنعتي برخه هم د مصر د هیواد اقتصاد سره مرسته وکړه تر څو اقتصاد پیاوړی سي. د دې ترڅنګ بیړۍ جوړونه، شیشه جوړونه، کولالي، د ټوکرانو اوبدل، همدارنګه د ډبرو توژل بیا هغه صنایع و یا هغه صنعت و چې ډېر خلک په دغه کارونو باندې بوخت و، او د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت درلودی، او د دغه پیسو په جوړولو کې مصر خپل نړیوال شهرت پیدا کړ. راځو د ادبیاتو برخو ته. مصریان لومړني خلک و چې هغوی هیروغلیف یا انځوریز لیک رامنځته کړ. مصري کاهنانو دغه لیک بیا د عبادت ځایونو، ماڼیو او د فرعونیانو د مقبرو په اړوند مطالبو باندې د لیکلو په موخه باندې کاروي، او په خاصو او ځانګړو مدرسو کې هم زده کوونکو ته دغه لیک ورشوي چې دغه هیروغلیف لیک څخه پرته بیا د دیموتیک په نامه باندې یو بل لیک هم رواج درلودی چې هغه بیا د منځنۍ طبقې خلک او همدارنګه په سوداګري چارو کې دغه لیک څخه استفاده کېدل. کاهنان هم په مدرسو کې د اشرافو د زامنو په روزنه باندې د بیلابیلو علومو په ښوونه باندې بوخت و، او په دغه مدرسو کې د پاپروس د کاغذ څخه ډیره ګټه اخیستل کېده. د هنر او معماری په برخه کې هم مصر ډیر پرمختګ کړی وو چې د مصر تمدن ته تر ډیره هغه کلتوري میراثونه شهرت ورکړی دي چې هغه د هغه وخت څخه راپاتې دي. دغه اثر د جملې څخه دغه اهرامونه، عبادت ځایونه، ځینې ماڼۍ، همدارنګه مجسمې او هغه انځورونه یا هغه شکلونه څخه عبارت دي چې دغه اثر د هغه وخت د واکمنیو د لویي او پوهې څرګندونه کوي. او مصر درې ګونی اهرامونه یې ښه بېلګې دي چې دغه اهرامونو سربېره عبادت ځایونه هم جوړ سوي وه، او د هغه په شاوخوا کې د کاهنانو، غلامانو او کارکوونکو چې وه هغه ځانګړي ځایونه شتون درلود، او په دغه عبادت ځایونو کې د سپېڅلو څاروي مجسمې هم ایښول کېده. هغه څاروي چې د دې لپاره ډېر ارزښت درلود یا ډېر سپېڅلي وه او دوی به د هغه عبادت کول، د هغه مجسمې هم په دغه عبادت ځایونو کې ایښول، او ستنې هم د دیني لیکونو او انځورونو څخه ډکې وې. راځو د فارس تمدن ته، چې د فارس تمدن څه ډول یو تمدن و. هغه مهال چې آریایان په بلخ کې میشت ول او د هغو د خلکو شمیر زیات سو، او د خلکو د شمیر د ډېرښت له امله د آریانا دننه ختیځ او لویدیځ ته دغه آریایان کډه سول، هغه خلک چې لویدیځ ته کډه سوه هغو بیا د فارس په شمال کې یا د اوسنی ایران کې میشت سول، هلته واوسېدل. د ماد او د فارس په نومونو باندې دوه دیوه مدنیت بنسټ کې شو چې د فارس تمدن په نامه باندې بیا دغه تمدن شهرت لري. د دغه تمدن دین ترازو د چې د شرک او خرافاتو د خبرېدو په شروع کې په پخوانی فارس کې ځینې سروي ځمکې، اسمان، اوبه او د اور عبادت ډېر رواج و. د اور عبادت، د ستورو عبادت، همدارنګه په تیره بیا د لمر عبادت هم خاص ځای درلودی. د دې ترڅنګ د پخواني فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه هم شتون درلوده چې دینی مراسم، دعاګانې، قربانۍ او داسې نور په مناسب ځایونو کې ترسره کېدې. وروسته بیا دغه عبادت ځایونه ودان سول چې په هغه کې بیا مجسمې شول کېده او خلک به د هغو عبادت کوي. اعلامیانو د مړینې څخه وروسته بیا پر ژوند باندې باور درلودی چې دوی د خپلو مړو سره خاورینې کوزې شخولې. د دې ترڅنګ یې کانالونو څخه هم قبرونو ته اوبه ورتویول چې مړی یې تږی نسي. او د زردشت په راڅرګندېدو سره بیا زردشتي مذهب د فارس دولتي مذهب سو، او دغه زردشتي مذهب ډېر ارزښت پیدا کړی په دغه سیمه کې. رسو د هنر، صنعت او معماری برخه ته په لرغوني فارس کې اعلامیانو د خچینو او فلزدو شو په جوړولو، همدارنګه د مجسمې په جوړولو، د ډبرو پر مخ باندې د شکلونو یا د انځورو په کښلو باندې په دغه برخو کې ډېر مهارت درلودې. د مات خلک بیا خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول چې د دغه کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او همدارنګه برجونه شتون درلوده چې د جګړو د میدانونو په څیر د هغو څخه ګټه اخیستل کېده. هخامنشي واکمنان هم د خپل ځواک د شولو په موخه ده چې خپل ځواک وښوي ډېرې ماڼیانې ودانې کړلې چې د هغو د جملې څخه یو هم د جمشید تخت. د جمشید تخت هم د هغه ښکلو او ښایسته ماڼیو مجموعه ده چې د هخامنشیانو په واسطه جوړه سوې ده. داریوش بیا دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړی. کله چې داریوش واک ته ورسېدی بیا دغه د جمشید تخت د ماڼۍ سوه، او د هغه د جوړېدو لپاره بیا د ټول هیواد څخه زیاتره هنرمندان په کار باندې وګمارل تر څو دغه ماڼۍ ښه جوړه کړي. او د دریوش څخه وروسته بیا ټولو هخامنشي واکمنانو په دغه ځای کې ماڼۍ جوړې کړلې. او په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم ترسره کېدل چې د مختلفو ولایتونو څخه خلک ورته راتله، استازي ورته راتله، او د ځانونو سره به یې ښکلي سوغاتونه هم راوړل. د دې ترڅنګ د یوناني سکندر د راتګ سره دغه تخت چې کوم ارزښت درلودې د هغه ارزښتناکه وسایل له منځه ولاړل، او زیاتره ودانۍ هم زیانمنې سولې او تاوان ورته ورسېدلې. نو درنو سکونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې موږ د فارس د تمدن، همدارنګه د مصر د تمدن په هکله معلومات لاسته راوړل. د مصر د تمدن، د هنر، د معماری، همدارنګه د هغه د دین، د ټولنیز او اقتصادي حالت په هکله وپوهېدلو، دا چې د مصر د تمدن یا مصریانو څه ډول دین درلودې د اسلام څخه مخکې، او څه ډول ټولنیز او اقتصادي حالات یې درلوده. د دې ترڅنګ د فارس د تمدن په هکله هم وپوهېدلو چې فارس تمدن ټولنیز حالات څه ډول و، دوی پر کومو دینونو باندې باور درلودی. د دغه موضوعاتو اړوند باندې لازم معلومات موږ او تاسو ته لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
gagegam jam jam gagegam pal pal ravaniyam gam gam gagegam pal 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 ravaniyam gam gam gagegam gut gut gagegam jam jam gagegam pal pal ravaniyam Pal Ravani.